جوړي مشي دا مشال لري د دوه بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او ټکنیکی ملګری نو درې نه کې هلو سلام اومنه افغانستان یو وار بیا د دې خبرونه د سر موضوع ده او په دې اړه باندې بدل تر پرونو شنل وړاندې کو د خبرونه پرسته نیمه کې را سره دوه ونی د خبرونه دي قانوني لارې او درنا په لور د غدواړه خبرونه به هم وري ته د خبرونه تر پای را سره پاتې شوی خو له هر سمخ کې د دوه بجو خبرونه د بشیر غواخ نه
پاکستانی چارواکي وایي د طالبانو د واکمنۍ رسمي پیژندنې یا نه پیژندنې په اړه پریکړه نه ده شوې. په جنوبي وزیرستان کې وی جرګې له حکومت غوښتي چې امنیتي ځواکونه دي له تالاشۍ او د خلکو له نیولو منع شي. په هیټي کې زلزلې نږدې 1400 کسان وژل دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وی په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ د رسمیت پیژندنې په اړه پریکړه نه ده شوې. هغه د اگست په 15 په ملتان کې په یو خبري غونډه کې ویل چې په دې اړه به پریکړه د ځمکنۍ او حقایقو د نړیوالو دریځ او د پاکستان ملي ګټو ته په پام سره کوي. هغه هم دار زیاته کړه چې اوس هم د مسلې حل په خبرو کې دی او باید افغانان په خپل منځ کې د راتلونکي په اړه سره مذاکرات وکړي. پر پاکستان د طالبانو د ملاتړو تورونه دي چې هغوی ردی وایي پر دې ډلې خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي. طالبان پرون کابل ته ننوتل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې له هیواده وتلی پرون له نامعلومه ځای پر فیسبوک لیکلی چې د وینې تویدو د مخنیوي لپاره له افغانستانه ووت. په همدې حال کې د افغانستان ځینې تاجک او هزاره سیاستوال پرون اسلام آباد ته تللي وو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی سره د افغانستان پر حالاتو خبرې شوې دي. د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن وایي هیڅوک باید طالبان په رسمیت ونه پیژني. نوموړي د اګست په 15 په یو بیان کې وویل چې اوس یقیني شوي چې په افغانستان کې یوه نوې اداره راتلونکې ده خو هیڅ ملک باید د طالبانو واکمني په رسمیت ونه پیژني. جانسن د افغانستان پر حالاتو د بحث لپاره د پارلمان غړي له رخصتۍ راستانه کړي دي. برتانیا د خپلو 3000 وګړو د ایستلو لپاره 600 سرتیري کابل ته لیږلي. په زرګونو افغانان هم د حامد کرزي نړیوال ډګر ته ورغلي دي او له هیواده د وتلو هڅه کوي خو کمرشل پروازونه کینسل شوې دي. امریکا د هوایي ډګر د امنیتي چارو په لاس کې د اخیستو اعلان کړی او ګڼو ملکونو د آرامۍ غږ په کولو سره ویلي چې سلګونه بهرنیان او هغه افغانانو ته د لار ورکړل شي چې بهر ته تګ غواړي. د جنوبي وزیرستان په سروکې سیمه کې قومي مشرانو د امن لپاره تروي جرګې وروسته ویلي چې حکومت دي امنیتي ځواکونو پر کورنو له چاپي وهلو منع کړي. د اګست په 15 شوې دي جرګې یو ګډونوال او پخواني سینیټر صالح شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې زر تر زره نیولې 30 کسان هم خوشي کړي.
اپریشنی نه دی گرفتاری دی یکور چار دیواری دغه تقدس په مالکیږي کور ته بغیر د پښتنه نه وردریمی کوم جرګاو کړه د امن چې میژو دغه وزیرستان په سپین ټکری واتلی او په سپین ټکری غلی میژ نه لاشکری کوي نم لاشکری کړي دي.
د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته ویلي چې د شک په بنیاد نیول شو کسانو څخه څلور کسان خوشي شوي خو هغه نور چې د وسلوالو سره پرې د ملګرتیا شک کېږي هغه د نورو طیقتو لپاره پاتې وي. د خبر زل انتظامی چارواکو ویلي پر تورخم دروازه د اګست په 15 مخصوصا د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت بحال شوی دی. چارواکو نن د اګست په 14 مشال ریډیو ته وویل چې له نن سهاره په وړیا توګه درآمدات او برآمدات روان دي او کسټم او امیګریشن عملیې هم خپل کارونه پیل کړي دي. تورخم دروازه پرون په داسې حال کې تړل شوه چې طالبانو د ننګرهار کنټرول واخیست. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 2 کسان مړه شوي. د کووېډ 19 په اړه حکومتي وې پاڼې د اګست په 14 لیکلي چې په تیرو شوارس کې د کورونا وایرس نور 3,689 کیسونه ثبت شوي چې ورسره په دې هېواد کې د کورونا وایرس والو شمېر له 1,00,000 څخه زیات شوی دی. پاکستان کې تر اوسه له کورونا وایرس 40,458 کسان مړه شوي. دغسې په تیرو 40 ساعتونو کې له کورونا وایرس 2,214 کسان بیرته ښه شوي هم دي. د هیټي چارواکو د اګست په 15 ویلي چې دغلته زلزلې 1,290 کسان وژلي. د ګاونډیو هېوادونو څخه د ژغورنې او مرستندوی ادارې هیټي ته وررسېدلی دي او د هیټي د ولسي خوندیتوب ادارې ویلي چې دغه د مړو شوو شمېره د پخواني اعلان شوي هغې څخه 2 چنده زیاته ده. د دې تر څنګ د زخمي کسانو په شمېر کې هم اضافه شوې ده. ویل کېږي چې په زلزله کې 5,500 کسان زخمیان شوي دي. د لوبو یو خبر د ویسټ انډیز او پاکستان ترمنځ دوه ټیسټونو لومړی لوبه ویسټ انډیز وګټله په کینګسټن کې شوې د اگست په 15مه د دې 15 ورځنۍ سیالۍ اخري ورځ وه. ویسټ انډیز ته د ګټې لپاره د 1.8 هدف وو چې په اخري وکټې پوره کړ. د دې لړۍ دوهمه او اخري لوبه د اگست په 16مه کېږي. نو تر دې مهال د مشال ریډیو خبر
ودن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی خبرونه درته زمونږ همکار بشیر کو خبران دی کول د دې خبرونه نورو راپورونو تر تاسو پام راګرځوم. د سر راپور ته ورجو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون هیواد پرې خوت نو موړی ویلی د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره غوړه وګڼله چې هیواد پرېږ دی. ولسمشر غنی پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی کا ارک کې پاتې وی له وسلوالو طالبانو سره به مخامخ کېده او هم به کابل ښار لورانې او بربادۍ سره مخامخ شوی و. پخوانی ولسمشر حامد کرزي بیا ویلي دي چې د واک د سوله ییز انتقال او ګډوډۍ د مخنیوي لپاره د همغږۍ درې کسیزه شورا جوړه شوې. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
پرون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پلازمینې ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله په یو ځانګړي الوتکه کې له هیواد ووت. ښاغلي غنی تیر ماخستن په یو پیغام کې وویل کله کابل نه وی وتلی دا شپږ میلیونی ښار به له لویې بشري فاجعې سره مخامخ شوی وو. د ویلي د تورې او ټوپک قضاوت طالبانو ګټلی او اوس د وطنوالو د ناموس، مال او ځان د ساتلو مسؤول دي، مګر د زړونو مشروعیت دوی نه دی ګټلی. ښاغلی غنی ویلي طالبان اوس له نوې تاریخي ازمایښت سره مخامخ دي چې په خبره یې یا به د افغانستان نوم او عزت ساتي او یا به نورو ځایونو او شبکو ته لومړیتوب ورکوي. ښاغلی غنی نه دی ویلي چې کوم هیواد ته تللی، خو ځینو نتایج شوو راپورونو کې ویل شوي چې نوموړی لومړی تاجکستان او بیا عمان ته تللی دی. محمد اشرف غنی په ښکاره د خپل استعفا په اړه هم څه نه دی ویلي، خو د پیغام په پای کې لیکلي زه به همیش د خپل ولس خدمت ته له فکری لحاظه او د برنامو د مطرح کولو له لارې دوام ورکړم. له افغانستانه د محمد اشرف غنی وتلو چې له نږدې و کلو راهیسې د واک پر ګدۍ ناست و غبرګونونه هم پارولي. د ښاغلي غنی د حکومت شریک او د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هغه ته د مخکینی ولسمشر خطاب کړی.
در شرایط فعلی فقط چیزی که از شما می
اوسنه او شرایط کې یو ځینې شی چې لتا سوی غواړم هغه دا دی چې د الله په مرسته خپل آرامتیا وساتي. له دفاعي او امنیتي ځواکونو غواړم چې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا چې مخکینی ولسمشر افغانستان پرې خود او خلک او هیواد له داسې و حالت سره مخامخ کړل، الله به ورسره حساب کوي او د افغانستان خلک به هم خپل قضاوت وکړي.
طالبان پرون د ورځې په ترڅ کې کابل ته راغلل او مخام مهال ځینو رسنیو له هغې ډلې الجزیره ټلویزیون داسې ویډیوي راپور خپور کړ چې ښیي وسلوال طالبان ارګ ته ننوتلي دي. د طالبانو د تحریک مرستیال او د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر هم بیگانه وخت پر خپل وسلوالو غږ وکړ چې د امتحان وخت را رسیدلی او باید د خلکو خدمت او امنیت ته ور ودانګي. اوس اصلي پښتنه دا ده چې کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته به سیاسي ګامونه څه وي او د واک انتقال به څه ډول ترسره کیږي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي ترې یو بریده دا پښتنه ځواب کړي او ویلي دي چې د واک د سوله ییز انتقال او د ګډوډیو د مخنیوي لپاره د همغږۍ درې کسیزه شورا جوړه شوې. د شورا کې خپل حامد کرزي، د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار غړیتوب لري. حامد کرزي تیر ماښام پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې دا شورا له افغان ځواکونو او د طالبانو د تحریک له ځواکونو غواړي چې د جګړو، ګډوډیو او د غیر مسؤوله کسانو د تحرکاتو مخنیوي وکړي. طالبانو هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې د دوی د تحریک مرستیال مولا عبدالغنی برادر دی پرون کابل ته رسیدلی وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
کوم د افغانستان په دې موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو کابل ته داخلي دوه افغان ولسمشر هیواد پرې خو دروستو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې نړۍ او پاکستان دا مهال د افغانستان په اړه یو دریس لري او دا غه هیواد مسله د خبرو اترو لارې هواره ولغړي. نو موړي پرون په ملتان کې خبري اعلان ته دا خبري وکړي. تفصیل د غلام غوس پر راپور کې
د کابل خوا او شاته د طالبانو د رسیدلو او د افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد نه د وتلو وروسته تیر ماخام په ملتان کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی له خبريالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې پاکستان د خبرو اترو د لاري د افغانستان د مسلې حل کولو او هغلته کې امن ته جمن دی. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې سرنګ د دوه په مذاکراتو او د ټرایکا پلس په مذاکراتو کې د یو سہولتکار په توګه پاکستان یو مثبت کردار ادا کړي، نو هم د غرنګ به په دې روستي حالاتو کې هم مثبت کردار لوبوي.
دنیا اور پاکستان اس وقت ایک پیج پر ہے.
پاکستان دا وخت د نړۍ سره په یو نظر دی چې د افغانستان مسله د خبرو اترو د لارې حل شي. موږ په واضح ډول ویلي دي چې نه مو د افغانستان په داخلي چارو کې مداخلت کړې ده او نه یې په راتلونکي کې کوو. موږ په افغانستان کې د خپلې خوښي څوک نه غواړو. د افغانستان د راتلونکي پریکړه به افغانان کوي، هغه که افغان طالبان دي او که افغان حکمرانان.
افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے، چاہے وہ افغان طالبان ہیں یا افغان حکمران ہیں.
د خارجه چارو د وزیر شاه محمود قریشی نه پوښتنه وشوه چې که په افغانستان کې طالبان خپل حکومت قائموي، نو آیا پاکستان به یې د پخوا په رنګ تسلیموي او کنه؟ نو په ځواب کې شاه محمود قریشی وویل د نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ او د پاکستان د مفاداتو پر رڼا کې به په دغه اړه فیصله کوي.
جب وہ صورتحال آئے گی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے
چې کله دغه صورتحال رامخی تشي، نو د هغې وروسته به موږ نړیوال نظر او اتفاقی رایې ته ګورو او د ځمکني حقایقو او د پاکستان د مفاداتو په رڼا کې به مناسبه فیصله کوو.
انٹرنیشنل جو کنسنسس ہے، اوپینین ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان مناسب فیصلہ کرے گا جو پاکستان کے مفاد میں ہے.
په افغانستان کې طالبانو دا ځل کابل ته د ننوتلو او د افغانستان د نورو ښارونو د نیولو په لړ کې یو محتاطه رویه خپله کړې ده او طالبانو ژمنه کړې وه چې په زور به کابل نه نیسي. د خبریال او سیړونکي محمود جان بابر نمی د طالبانو لخوا په افغانستان کې د پخوا په رنګ د سختدریزۍ د مظاهرې نه کولو او د نرمی رویه خپلولو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل
د اغی را تک چکم دی د مخ کې زل نه بالکل یو بل شان دی. دیله د خزو په حق لباندې لا ډیر سخت بیان نه دی ورکړی او نه سخت اقدام اوچت کړی دی. دینه علاوه که تاسو وګورئ کنه لکه خلکو به ویل چې دا انټی شیعه دی، ویل چې دا انټی هزاره دی. خدا زل مونږ کته چې اصل پنځور از مخ کې چرته په غزنی کې یو امام بارگاه هم جوړ شوی و او په خپل طالبانو د اغی ویډیو جوړ کړی و، اغی جاری کړی و. نو اغه نه دا خبره ثابتېږي چې دوی اوس خپل پخوانی چې کوم د دې یو تصویرو د هغه بدلول غواړي او خلکو ته نوی پیغام ورکول غواړي. پخپل د پاکستان غوندې ملکونه چې کوم دی به ډیر څه ته ګوري چې څومره ملکونه دی تسلیمي او دوی سره راجوختیږي، نو بیا به دا نور ور سره راجوختي. نو زما خیال دی د ټولو خبرو نه دی خبر دی.
په ملتان کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د سرګندونو وروسته د پاکستان د خارجه دفتر نه په خبر شوی بیان کې هم ویل شوی دی چې پاکستان په افغانستان کې د روانو حالاتو د نږدې نه جاج اخلي او پاکستان به د سیاسي جوړجاړي په هڅو کې د افغانستان سره خپل مرسته او ملاتړ جاری ساتي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورته جنوبي وزیرستان ته د جنوبي وزیرستان په سروکای سیمه کې مسجد جرګه کړی دا او له حکومت یې غوښتنه کړې چې په کورونو دی ورلا چاپی نه وهي او د ستر او پردي خیال دی وساتي. دوی دا هم وویل چې امنیتي ځواکونو تر بریدونو وروسته د سیمې بې ګناه کسان گرفتار کړي نو باید دا کار دې هم بند کړي. بلخوا د سیمې پولیسو ویلي چې د جنوبي وزیرستان حالات اوس هم په مکمله توګه پوره نه شوي نه دي او له وسلوالو سره د اړیکو لرلو د شک په بنیاد چاپی وهل کیږي. هغه بودیا ته کړي کوم کسان چې بیګونه گرفتار شوي هغه د پلټون وروسته خوشي کوي. تفصیل د اشتیاق مسید په راپور کې.
د سویلی وزیرستان سروکی سب ډیویژن دریم سید مشرانو 13 ورځ په 15 اگست مولوی خان سرای سیماکښې جرګه کړې ده او حکومت نه یې په سیماکښې امنیتي حالاتو سماول غوښتنه کړې ده. مخشینای سینیټر مولانا صالح شاه د دغې جرګې په براکښې مشال ریډیو ته وویل
په دامن سه امن خراب شوی دی د دوی میاشتې کیږي. اپریشنی نه دی گرفتارې دی یکور چار دیواری دغه تقدس په مالکیږي کورتا بغیر د پښتنه ناور دریمی کوم جرګاو کړه د امن چې میژو د دغه وزیرستان په سپین ټکری واتلی او په سپین ټکری غلی میژ نه لشکره کوي نم لشکره کړي دي نه د لشکره زور لري او دا ټول غرین ارتانی ولی دي په ټوله کلیک شه فوز دای اف سی دو دغه باوجود چې امن دای نشر وسته نو د امن د پر ادا کوم نن رجما شوای دی بریګیډ سره خبره کوي بریګیډ سره مثبت خبره وشوله خو ډرا شاد کانی بیا کوم یو قدم شدی پغه بندو بیا کوم فیصله
د دغه جرګې یو بل مشر او د پښتون ژغورنې غرزنګ غړی شاه فیصل غازی ویایي چې په سویلی وزیرستان کې امن نشتا او پاکستانای پوز په سیما کې په پالوا خلک گرفتاراوی
د نن جرګا یا کی مخش جرګې وشول د امن په نامه وشول چې کیم دولت امشتا د امن په نامه امن کړنګې د امن دای چې په کیم نومه باندې د خلک وړای دی پاش ځوانون دی پاش علما کرام دی پاش بوډاګون دی پاش ډیر بنتیای مازور کسان دی صرف په دانو مبندې چې توتا طالب درا غلای دی چې کیم اف سی ول دی وسره فوج دی کیم داری ولا کسان دی او د پ کورنم نه چاپیا چوي او میاشت کې چې کیم پلم خان دی وسره شاو سند دی نور ډیر کسان دی 23 کسان دی د سره په کلی شه کې دیون دی خپل سازو هم ور کوي.
درې ما سیده جرګي یو بل مشر عبد السلام خبره هم وار وای
میجا بیٹی پکا ای به وسلی چې می جوړ واسته چې امن می قائم کا خو دل اتا اغا خال پغی شکر شه موجود دی وای چې بار مې ولا گو دشتګر نه هغه ارتي نه دوي چې او مش خدای وای چې څه کیږي دا د ګورنمنت د ریاست په وجه کیږي او د دې ویني هم اته څه نه وای عام خلک شک کی کنه بیا چې اپریشن کی به ډایرکټ ورناوي شغه سره د میژد کور پړ دی خارو پیږي.
مشال ریډیو چې د مولوی خان سرای درې مسجد جرګې مشرانو خبره د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مخې تک شیشوي هغه وویل
تلور کسانو انټروګیشن کمپیوټ شو هغه وای شو هغه ورتنن ته خودل فلور په خول د باقی چی دی 15 د ټیم او شو دا به ان شاء الله چې کوم کلیر شي اب ور د پری دی او کوم کلیر نه او بیا گرفتارو دا چې کوم مشکوک یا چا بار کې انفارمیشن ملاو شي نو لکه دا علاقه په لاره حالت جنگ کې ده کنه دلته خو هغه پوزیشن نه چې کوم مردان په فورن او خار کی چې کوم حالت جنگ کې ده دلته کې چې کله دای ته اطلاع ملاو شي د غزای کې یا ټیررست راغل ځای سعودت کار دی نو بیا به خامہ خارېټ کوي دا تیر در فلور روز نه روزانه لکه گزاره اوس کیږي او امید دره بدای چې موږ خو افغانستان سره تړلی نو چاله کې حالات ټیک شي امید دره بدای چې دلته هم دورانه کم شي نو امید دې چې ان شاء الله حالات به ښکېږي امن برازي.
مولوی خان سرای سیماکښې د درې مسجد جرګې مشرانو په موویل چې د سویلی وزیرستان درې مسجد مشرانو بل جرګاو د روانه میاشت په 21 اگست په سراروغه سیماکښې کیږي. اشتیاق مسید مشال ریډیو مولوی خان سرای سویلی وزیرستان.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2113 15315 او 15155 کلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
د تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې ورجو بلوچستان ته. په بلوچستان کې چارواکو ویلي چې د محرم لپاره امنیتی پلان تیار کړی دی او د محرم د لسمې وړاندې به په کوټه کې دوکانونه او تجارتي مرکزونه بند وي. د لړ کې پرون په کوټه کې غونډه وشوه چې پکې دینی عالمانو او سیاسي غړو ګډون کړی و. بلخوا د سوداګرو ټولنې ویلي چې د امنیت په خاطر به کاروباري مرکزونه بندوي او دا کار به په پوره امنه طریقه کوي. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د اشورې د ورځې په اړه یو غونډه د کوټې د کمشنر اسفندیار خان کاکړ په مشرتابه کې تیره ورځ په کوټه کې وسوه. په دې غونډه کې د کوټ ښار چارواکو تر څنګ سیاسي او مذهبي عالمانو او د غړول د تجارتو مشرانو هم ګډون وکړي. په غونډه کې پریکړه وسوه چې د مورمې میاشتې په لسمه نیټه به په کوټ ښار کې د حکومت له لوري سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شي او د دې څخه یوه ورځ لمخه به ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل کیږي او سیل به کړي. په دې ترڅ کې د مرکزی انجمن تاجران بلوچستان مشر او دریم کاکړ و مشال ډو ته وویل چې د کاروبار بندولو مخه په کوټ ښار کې امنیت خوندي ساتل دي.
موږ همیشه و دې ته ساتورکو مرکزی انجمن تاجران تمام د داران په دا جلس کې راځي او بیا چې پر داروډو باندې څه دوکانونه دي وټلاندي دا ټول مر دی یوه ورځ مخ کې سیلو د سیلینګ د چمان سره به قاعده زمرد انجمن والا ځي حالت شپ منامان طریقہ شپ اخلاق طریقہ باندې مردا خپل دکانونه سلو او بیا د جلوس شرازی نو بیا یو پرابلم هم نه مردا کوشش دي چې په دا شهر کې منامان به حال دلته دی وی غنټه د فارم د شهر باندې نش لیکن دا دی چې وسا یو څو مرمخ کې حالات ډیر خراب ده د وجدات قانون مر سلو وټلان سلو خدای نه خواسته دی نه خوشګوار واقع را نشي چې زموږ شهر تباہ و برباد کې.
خپل د بلوچستان شی کانفرنس مرستیال مشر سید مسرت حسین وای چې د کوټ شاریانو همیش د دوی سره د ورګلوي په په امنیت سره استوګنه کړې ده.
د کوټي والا ګډبډ نه کوي کله بل خواسه یو دهشتګر کوي او څه ګډبډ د پاره را نسی نو ان شاء الله د کوټي خلک موږ زړه خلک یو وروره کوټه داسې ده چې هر سړی بل سړی پیژن. مشکلات به دي هر شي مشکلات دي لیکن مشکلات به ډیر په مینه سره زغم که خدای کول دا به ډیر په خیر سره تیرو په دې کې اهل سنت ورونه کتا جران دي کوم لایا اندي که عوام دي که پولیس دي که هر څه دي دا ګرد د موږ سره ولاړ.
په دې ترڅ کې چې مکله د چې د نامتو علمدین ډاکټر عطا رحمان سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې اسلام کله هم ویو بل ته د زیان رسولو اجازه نه ورکوي او همیشه د امنیت تر سره کړی دی.
و دې کې مونږ دا و چې رستو کرفیو لګولو نه مخکې په کار دادا چې کوم انتظامیه د جلوس ولر دی هغه د سوپیزم خیال وساتي او خلک چې کوم راځي د هغه شناخت دیو مو کې او د هغه د لپاره ټول انتظامات چې دی هغه سر ته ورسي. کوم په علاقې کې سنی مسجدونه دي په هغه کې اوقات د داسې وي چې موند زوقات نه وي نو خلک پاغه کې نه برنګښت کیږي او حکومت ته پکار دي چې داسې سکیورټي تنظیماتو کې چې پاغه کې په موبایل پابندي نه لګیږي خلک کم نه کم ظاهر شي.
پر دې محل د کوټ کمشنر اسفندیار خان کاکړ ویناوه چې حکومت د شوري په ورځ د امنیت خوندي ساتلو لپاره ځانګړي ګامونه په پام کې نیولې دي.
دا ور موږ الحمدلله ډېر سکیورټي تنظیمات هم کړې دي د دې علاوه صفایي تنظیمات هم سره ټرافیک پلان هم جوړ کړې دي. کووډ په حوالہ سپیشل تنظیمات کړي سپیشل سلور موبایل ټیمونه په دې کار کې وي ان شاء الله چې دوی ویکسینیشنز وکړي او ایون اور فوډ پروف ان شاء الله سکیورټی تنظیمات انجمن تاجران عوامي نمائندي مشرد دي اور ایون د علماء کرام اهل سنت اهل تشی اور دغه رقم نور اکبرین چې دي هغه ټول قوالی امدین مشرد دي. سکیورټی خپل پلان دی هغه یو ډیسکریټ پلان موږ جوړ کړی دی فوډ پروف ان شاء الله.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د بلوچستان حکومت لاله مخه په کوټ ښار کې د مورمې د میاشتې د پیل کېدو سره سم د فایو سلسلور څلوېشت لګولې ده چې له امله د څلور څخه زیات کسان پر یو ځای نسی ګرځېدلی. د دې تر څنګ د وسلې نمایش او پر موټر سایکل باندې د دوو کسانو سپرېدل هم بند کړي دي. او تیره ورځ په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی ویلي دي چې د مورم په لسمه ورځ به په کوټ ښار کې د اشورې د جلوس پر مهال د امنیت د خوندي ساتلو په خاطر د شپږ زره څخه زیات پولیس او نور امنیتي سرتیري حکومت ځای پر ځای کړي.
له دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په هیواد کې د ورکو کسانو په اړه جوړې اندېښنې سرګندې کړې. د کمیشن مشر هناجی لانی د اګست پر 15مه مشال ریډیو ته وویل چې له بشری حقوقو څخه په سرغړونو کې تر ټولو جدي مسله د ورکو کسانو ده او د دې مخنیوي لپاره حکومتي اقدامات اړین دي. بلخو د ورکو کسانو منځورو لپاره مبارزه کوونکي وای په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې دا مسله ورستر بلې زیاتېږي. حکومت وای د ورکو کسانو قضیو لپاره جوړ کمیشن د ډیرو کسانو قضیې حل کړې دي او په نورو کار روان دي. نور تفصیل ګلیاز راک.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په هیواد کې لګواخ سره د مخامخ وګړو په تحفظ کې د ریاست پاتې راتګ او د خلکو په ورکولو کې د ککړو کسانو محاسبه نه کولو سخته اندېښنه خولی ده. د کمیشن مشر هینا جیلانی د اگست پر 15مه مشوره لټوي چې په پاکستان کې د بشری حقوقو له سرغړونو کې تر ټولو جدي مسله د ورکو کسانو ده او د دې مخنیوي لپاره تر اوسه پورې سپر مختګ نه دي شوی.
مبینہ توګه ریاستی ادارې ککړې دي او د لادرکه کورنۍ او دایو حتمی رائے ده چې ریاستی ادارې په دې کې ملوث دي. نو ظاهره ده چې دا یو جدي سرغړونه ده. موږ په دې باور یو چې سپریم کورټ او نه هم د لادرکه کسانو پړه جوړ کمیشن په دې لړ کې سپر مختک کړی دی. بل دا چې د حکومتي کمیشن پړه هم ډېر تحفظات لرو. دا کمیشن نه یوازې یو ناکامه اداره ده بلکې دا له اغو نور حکومتي ادارو سره په شریکه کار کوي چې د لادرکه کسانو په قضیو کې ککړې دي.
خدا پاکستان امنیتی دارو په وار وار د ملکیانو لا درکه کولو کې لاس لارلو تورونه ردبی. بلخوا د ورکو کسانو لپاره حکومتي کمیشن د شمیرو تر مخه د روان کال جنوري میاشت پورې څلور زر اته سبه دویشت لا درکه کسانو قضیه حل کړې دي. کمیشن وای د نورو قضیو حل کولو لپاره کار کوي. په پاکستان کې زیاتره ورک کسان له خیبر پښتونخوا او بلوچستان دي. په پېښور کې وکیل او مدني فعال شبیر حسین ګګیانی چې د لا درکه کسانو موندلو لپاره قانوني مبارزه کوي د اګست پر 15مه مشاله لري ویل چې د ورکو کسانو لپاره د کمیشن د اندېښنې لفظ کافي نه دي. دویل حکومت په خپل په خیبر پښتونخوا کې غیر قانوني حراست کې په زرګونو کسانو د ساتلو خبره منلې و.
نو پاره کې چې اوس په سپریم کورټ کې کوم راپور جمع شول 8000 کسان د 2020 خبره تاسو ته کومه ده او د 4 اکتوبر 2019 چې کوم راپور د سپریم کورټ کې جمع کول نو دا غوښتي راپور په مطابق چې کوم اټارنی جنرال لا غوښه زبانی په عدالت کې ویل 8000 کسان صرف په انټرنمنت سنټر کې. دا خو انټرنمنت سنټر کې هغه دي چې په کاغذي زراوی په کاغذونو کې انټر دی او غي مني. د دې نه علاوه تقریبا 2000 پورې داسې کسان چې دا وی خو لا اسم وی ریپورت نه معلوم یو ادارې ملو سره پورې نه اکسپ کې چې رمو سره د انکارم نکړي. ولې عدالتونو ته دا سرټونه زمونږ د دوه کالونو په پېښور ریکارډ کې پېنډینګ دي.
په بلوچستان کې د ورکو کسانو موندلو لپاره د مختلفو تنظیمونو ترڅنګ ملت پالو ګوندونو هم په وار وار غک پورته کړی دی. د لادرکه بلوچستان موندلو لپاره مبارزه کوونکې ماما قدیر د اګست په 15مه مشال لري ویل چې په بلوچستان کې د لادرکه کسانو مسله ورستر بلی جوړیږي.
هر ورځ درجنون پورته کوي پریشان دي. هر ورځ ټول بلوچستان کې مکران خاص کر د دې نشانه باندې دي. هر ورځ نشونه هم مستدیر ملاو شوی دی. اوس دا سی پی ډی والا اوس دا کارونه شروع کړي دي. مخامخ ټارګټ کړي کوي دے خلک لاپتا بے درک خلق دے دوی بیا یو شی اوسی وایي دا مقابله کې وګرم شو. حالانکه مقابله یو شی نشته. دا مو لاپتا لستونه کې دي پرشبګر دی. حالانکه مشتره دا خلق لستونه کې نمونه سره څوک سرور کال سره لاپتا دی څوک دوه میاشت کال سره پون لاپتا دی څوک
خوبه کمی سملی کې د بشری حقوقو کمیټۍ کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي سیف الرحمن د اګست پر 15مه مشال لري ویل چې د دې مسلې حل لپاره یې سو واري غونډې کړې دي.
څخه پہله دوه میټینګې جو ہوئی ہیں اس کی ایک کو بلاول صاحب نے چیئر کیا تھا.
د بشری حقوقو د کمیټۍ دوه غونډې شوې دي. د یو مشري بلاول بټو زرداری کړي و او بل غونډه زمو په خاص تر بل شوې و. موږ مخکې هم اواز پورته کړي او اوس هم په دې دریض ولاړ یو چې د قانون مطابق کاروایی وکړل شي. د لادرکه کولو ضرورت نشته. هغه څوک چې په جرم کې ککړ وي هغه د گرفتاره او عدالت ته وړاندې کړل شي. موږ د خلکو د لادرکه کولو سخت مخالفت کوو
او هم اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں. یہ جو مسنگ کیا جاتا ہے لوگوں کو. یہ
دا بشری حقوق کمیشن ایچ آر سی پی مشر ہنا جیلانی دا لادرکہ کسانو پاڑا دا سرگندونی لہغی رستو کڑی چې دا اگست پر 16 په لاہور کې دا کمیشن غونډی رستو خبر پانے کی ویلیول چې په هیواد کې د انسانی حقوقو د خوالی لپاره په سمدستی توګه اقدامات اړین دي. په خبر پانے کی دا هم ویل شوی چې په قبایلی ضلعو کې د سیاسی نظر په اړه دی بندیزونه لری شي او د ماینونو پاکول لپاره دی هم اقدامات وشي. د پاکستان حکومت وای د هیواد ټول وګړي د بیان له ازادۍ برخمند دي او فوج وای چې په قبایلو کې د ځمکلاندې بمونو پاکول بهیر ته دوام ورکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دوه نیمې بجې شوې دي د خبرونو لنډیز د بشر غوښ نه ورو.
پاکستانی چارواکي وایي د طالبانو د واکمنۍ رسمي ویژندنی په اړه پریکړه نه ده شوې. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اگست په 15 پرون په ملتان کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ د رسمیت پیژندنې پریکړه به د ځمکنیو حقایقو د نړیوالو دریز او د پاکستان ملي ګټو ته په پام سره کوي. په داسې حال کې ده چې طالبان پرون کابل ته ننوتل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې له هېواده وتلی پرون له نامعلومه ځایه پر فیسبوک لیکلي چې د وینې تویدو د مخنیوي لپاره له افغانستانه ووت. د برتانیا وزیر اعظم بورس جانسن وایي هیڅوک باید طالبان په رسمیت ونه پیژني. نوموړی د اګست په 15 په یو بیان کې وویل چې اوس یقیني شوی چې په افغانستان کې یوه نوې اداره راتلونکې ده، خو هیڅ ملک باید د طالبانو واکمني په رسمیت ونه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونو افغانان حامد کرزي نړیوال میدان ته ورغلي او له هېواده د وتلو کوشش کوي، خو کمرشل پروازونه بند دي. امریکا د میدان امنیت چارې په غاړه اخیستې دي او خپل خلک لومړی او بیا وروسته نور هغه کسان وباسي چې بهر ته غواړي. د جنوبي وزیرستان په سروکي سیمه کې قومي مشرانو پرون په یوه جګړه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې امنیتي ځواکونه دي د خلکو په کورونو له چاپو وهلو او د خلکو د نیولو څخه منع کړي، خو پولیسو ویلي دي چې هغه خلک چې شک دی پرې د پښتون دپاره نیول کېږي او که پاک وي نو بیرته به خوشي شي. د هټي چارواکو د اگست په 15 وجه د غلطه زلزلې 290 کسان وژلي دي او درس په 5200 کسان زخمیان شوي دي. یادی داري د هټي د ولسی خوندیتوب اداري دا هم ویلي چې په هټي کې 200 زیات ودانې غورځېدلې دي او ګڼ کورونه ورک شول.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته بشیر غواخ وړاندې کول او اوس درته قانوني لارې ونی د خبرونه بوریوال کاکر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال ریډیو ونی خبرونه اورئ. زه بوریوال کاکر مو د کوربه پیس هر کله کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په پاکستان کې تر ټولو د ستر یالوی عدالت یعنی سپریم کورټ په اړه له قانون پوهانو سره خبرې کوو. په خبرونه کې د سپریم کورټ په اړه معلومات درکو او د دې عدالت په اړه د دې پښتنو د جواب لټولو هڅه کوو چې د واک په دایره کې څه شامل دي، صوبایي څنګ هم لري او کنه، آیا هغه هم د مرکزی سپریم کورټ په څیر با اختیار دي او کڅنګ په سپریم کورټ کې مقدمه څنګه درجیږي، سو موټو ایکشن څه ته وایي، آیا د سپریم کورټ تر پریکړه وروسته د اپیل بل لار همستا او کنه، د دې او دې ته د ورته پښتنو جواب اوریدو لپاره د خبرونی تر پای را سره اوسئ. سپریم کورټ لکه څنګه چې له نامه څرګندېږي په یو ملکی تر ټولو ستر عدالت وي. د پاکستان سپریم کورټ د 1955 کال د اساسي قانون یا آئین پر وړاندې جوړ شوی وو. اوسنی سپریم کورټ د هغه فدرل کورټ ځای نیولی کوم چې په 1948 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته رامنځته شوی وو. سپریم کورټ په 1955 کال کې تر رامنځته کېدو وروسته لومړی په کراچۍ کې وو، بیا لاهور ته یوړل شو او چې کله د 1993 کال آئین منظور شو نو له هغه وروسته بیا په مستقله توګه پلازمینه اسلام آباد ته منتقل کړل شو. د پاکستان سپریم کورټ د هرې صوبې په مرکز کې خپل څانګه لري چې د لاهور برانچ، پېښور برانچ، کوټه برانچ او کراچۍ برانچ په نامه یادېږي. د پاکستان د اساسي قانون لمخي سپریم کورټ ټول 14 ججان لري او هر هغه څوک د سپریم کورټ جج جوړیدای شي چې 15 کاله د های کورټ جج پاته شوی وي او یا هم تر 15 کالو په های کورټ کې وکالت کړی وي. خو د جج ټاکل کېدو منظوري به ولسمشر له هغه وروسته ورکوي چې جوډیشل کمیشن او پارلماني کمیټه یې وړاندیز وکړي. اوس پښتنه دا ده چې د سپریم کورټ په دایره اختیار کې د ملک او ولس کوم معاملات شامل دي. ایډوکیټ هدایت وزیر وای په ملک کې له هر ډول بشري حقوقو د سرغړونې په اړه سپریم کورټ ته رجوع کېدای سي او سپریم کورټ د هغه په اړه د ګام اخیستو پوره پوره واک لري.
د اوریجنل اختیار سماعت شاور سره چې پاغه کې د انساني حقوقو سرغړونې چې څومره کې سنوي د دې لپاره په سپریم کورټ کې ځان یو هیومن رائټ سیلم شته چې پاغه کې خلک په خپل ذاتی حیثیت کې یا تر وکیل چې کوم لیټر عمر لګی شي نو بیا په سپریم کورټ سو موټو اکشن واخلي یا مثال په لیټر باندې اکشن واخلي کمپلینس وکړو کې.
پاکستان د آئین لمخي یو وفاقي ملک دی چې په بنیادی توګه هر صوبه د یو وفاقي اکایي حیثیت لري. ایډوکیټ هدایت وزیر وای د وفاق او صوبو ترمنځ یا د صوبو په خپل منځ کې رامنځته کیدونکي مسائل هوارول هم د سپریم کورټ په واک کې راځي.
موفقی حکومت او د صوبې ترمنس کمال انجوی کما کشاله وی یا مثال په کانستټیوشنل رائټس د صوبې او د وفاق ترمنس غی باندې دیتہ اختیار حاصل دی او د دین علاوه د دوو صوبې ترمنس کی سره وانه د کانفلیکټ دی س آئینی نقطه د په غی باندې بیا دغه ته اختیار سمات حاصل دی سپریم کورټ ته.
دوول چې ځینې مقدمه داسې وی چې هغه به خامخا نیغ په نیغه په سپریم کورټ کې داخليږي.
یو چې کوم د سروسز ټریبیونل زیاده سرکاري ملازمینو کم کې سنوي دا غي اپیل های کورټ ته نه کیږي. دا غي های کورټ هغه به ډایرکټ شکم دی سپریم کورټ ته کیږي نو دا اختیار هم شته ور سره.
لا ایډوکیټ رحیم وزیر څخه مې پوښتل چې په سپریم کورټ کې د مقدمو طریقې کار څه دی. هغه وضاحت داسې وکړ
اول د اختیار د چې های کورټ یو فیصله وکړي د های کورټ د فیصلې نه یو کس مطمئن نشه سپریم کورټ ته لاړو نو سپریم کورټ ته چې لاړو سپریم کورټ به دا کس اور یو فیصله بګای و دې ته د سپریم کورټ اپیلټ جورسډیکشن وی دا اپیل په سطح باندې چې د کم اختیار دی چې څوک اپیل ورته وکړي د های کورټ د فیصلې نه بعد دا د یو جورسډیکشن شو. دویم جورسډیکشن د درځي د سپریم کورټ اوریجنل جورسډیکشن. اوریجنل جورسډیکشن د پاکستان آئین آرټیکل 185 سب آرټیکل 3 په 185 سب آرټیکل 3 کې دا وایي کچرته د پاکستان په یو کورټ کې هم چرته د انساني حقوق خلاف ورزی شولا او سپریم کورټ په دې باندې قانع شو مطمئن شو کنوینس شو چې دا خلاف آئین کار روان دی خلاف قانون کار روان دی نو دې پخپلا از خود یعنی سو موټو اخستی شي وا یا یو بل کس راغی سپریم کورټ ته درخواست ورکو او ورته وی چې دا یو غیر قانوني عمل روان دی نو په دواړو صورتونو کې د اوریجنل جورسډیکشن کې سپریم کورټ اکشن اخستی شي.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای د ملک سپریم کورټ دا اختیار هم لري چې د جدي وفاقي او یا هم صوبایي مسایلو په لړ کې د حکومت رهنمایي وکړي.
د سپریم کورټ سره یو بل د ایڈوایزری جورسډیکشن هم شته سره چې مطلب حکومت ته مشوره ورکړي کچرته لکه مثال زموږ سره یو ژوندۍ مثال د تیر شوی چیف جسټس په وخت کې چې کله د آرمی چیف چې و باجوا د دې د ایکسټنشن خبره رااله نو هغه چیف جسټس مشوره ورکړه چې موږ سره په موقع داسې قانون شته نه چې موږ یو آرمی چیف ته ایکسټنشن ورکو لہذا هغه مشوره یې حکومت تاسو پارلیمنٹ کې قانون سازی وکړي چې بیا موږ په څه خبره مخکې روانه کړو. البته زما سره د قانون نشته نو حکومت ته اکثر ټیم کې سپریم کورټ چې کوم داسې قانوني پیچیدګیانې وي هغه کې مشوره ورکولای شي.
سپریم کورټ ته زیاتره وخت هغه مقدمه ځي چې په های کورټ کې فیصله شوی وي او بیا پکې یو فریق مطمئن نه وي. ایډوکیټ حبیب الله ناصر وای خلک نیغ په نیغه په سپریم کورټ کې هم مقدمه کولای شي.
هغه په عین کې یو آرټیکل دا آرټیکل 184 یو سلسله راته سپلاس دی
وقت نا وقت خبرونه مخې ته راځي چې سپریم کورټ پر یو مسله از خود اقدام وکړ یا سو موټو نوټس واخیست. له ایډوکیټ حبیب الله ناصر څخه مې د سو موټو نوټس تشریح وپوښتله. هغه وویل
عدالت خپل د اختیار ده چې دوی ویني په وطن کې یا په یو محکمه کې یا له یو فرد سره یا له یو ادارې سره چې هغه د قانون خلاف ورزي کوي یا د عین خلاف ورزي کوي، نو د عدالت سره خپل د اختیار ده چې د هغه خلاف یو قدم واخلي او په هغه باندې هغه سزا ته یا جزا ته هغه معامله ورسوي. بیا په دې باندې په پاکستان کې دننه بیخي ډېر بیس مباحثه وسوا او بین الاقوامي تورم دا یو سوال ده چې عدالتو ته یا په موجوده جمهوري نظامو کې یا کوم څه موجوده نن یو رایج نظام په دنیا کې په ټولو کې په دا نظام کې دننه عدالت آیا باید دا اختیار ولري کې نه ولري؟ نو په ډېرو ملکو کې له عدالتو سره له سپریم کورټ سره دا اختیارات سره لکه اوس موږ په انډیا سایه مل په انډیا کې دا هغه باندې دا بیا سوي ده هغه سپریم کورټ سو موټو اختیارات لري او ډېر
ایڈوکیٹ ہدایت وزیر د سو موٹو نوٹس یو څنور وضاحت کوي.
سو موٹو ایکشن دی توای چې سپریم کورٹ چوینی چې ملک دنن د آئینی حقوق یا د بنیادی انسانی حقوق په سنه سره شکل کې سرغړاونه وشي، نو سپریم کورٹ دا حق لري چې په هغه مسله کې دغه مسله پښتنه وکي او په مسله کې چې کم کم پارټیانې وي یا کم سرکاري یا غیر سرکاري خلک پکې ملوث وي هغه ته نوټس وکي او سپریم کورٹ ته جواب ورکړي چې دا خبره په کم انداز شوی ده، د مسلې حل څنګه دی او دا مسله د کم ځای نه را شروع شوی ده. نو دا سپریم کورټ د غشتا یا انتظامیا چې کومه ده داسې یو عمل وکي چې هغه انتظامیا د هغه قانوني جواز نه لري، نو سپریم کورټ سو موټو چې کوم دی اکشن اخستی شي په دې په خپل سره باندې اختیار شته ورسره.
د پاکستان سپریم کورټ د هرې صوبې په مرکز کې خپل څانګه لري. لا ایڈوکیٹ ساجد ترین څخه مې پوښتل چې آیا د سپریم کورٹ څنګه هم د مرکزی سپریم کورٹ په څیر واک لري او کڅنګه؟ هغه وویل
یقینا ځلې دغه چې دغه سپریم کورٹ چې هغه پاکستان کې ټول نور عدلیه چورته ویل کیږي د های کورٹ هغه ټول کیسونه چې دلته اوریدل شوی نو دا هغه خلاف چې یو پارټي هر یو شیر شدی د ولس یو غړی شدی هغه تلی سي چې هغه د های کورټ د فیصلې خلاف هلته اپیل وکړي. سپریم کورټ لامحدود اختیارات یې په ټول ملک کې هغه اپلیکیبل دي، دا ټول نورې ادارې چې دي هغه د دې ماتحت ادارې دي.
ایډوکیټ هدایت وزیر وایي په مجموعی توګه په پاکستان کې پر یو مسله د پریکړې وروستی واک له سپریم کورټ سره دی او له هغه وروسته بل ځای د مقدمه کولو لار نشته.
دریم چې کوم پاور دی د سپریم کورټ هغه د اخرنۍ د اپیل اخرنۍ سټیج د سپریم کورټ سره دی، هغه کا فوجداري دی کا دیوانی دی چې هغه څومره مسلې تر های کورټ نه راشي نو بیا سپریم کورټ یا اخري اپیلټ جورسډیکشن د سپریم کورټ ته.
ایډوکیټ رحیم وزیر وایي چې که څه هم تر سپریم کورټ پورته د اپیل یا خواست بل عدالت نشته، خو په همدې عدالت کې که یو څوک له پریکړې مطمئن نه وي نو د نظرسانۍ درخواست کولی شي.
سپریم کورټ چې کومه فیصله وکړي سپریم کورټ اپیکس کورټ دی ملک که دا اخیری عدالت وي که نه دا د فیصله چې کومه ده دا په دې باندې بیا فل سٹاپ ہو لے گی. البتہ دا سپریم کورٹ ہم دا فیصلے خلاف اگر سپریم کورٹ کے دننا ستا سارا دا ریویژن کریمینل کیس چیزی پا کے کریمینل ریویژن تا فائل کا ولی شے اور سیول کیس چیزی پا کے تا ریویو پیٹیشن فائل کا ولی شے اور دے ریویو اور ریویژن کے دیر کم چانسیز بھی کہ مطلب البتہ اور دی شی دا فیصلہ چیلنج کی دی شی پر ریویو اور ریویژن کے سپریم کورٹ دا یو اختیار شتے.
اوریدونکو تاسو د دې اونۍ په قانوني لارې خبرونه کې په پاکستان کې تر ټولو د لوی عدالت یا سپریم کورټ د دایره اختیار پاړه د قانون پوهانو سرګندونی ووریدي. په راتلونکو خبرونه کې به د یوې بلې قانوني موضوع پاړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکم. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
او دن کو تاسو مشال ریو ته وګي اوس درته یو بل اونی د خبرونه وړاندې کوو. درنا په لور دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکارا نیسا اجمل برابرۍ. نو را دي چې وورو درنا په لور.
اوریدونکو درنا په لور خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه. داونه په خبرونه کې د کوزي مومندو په ډنډ کلی کې د جنکو د تعلیمي صورتحال پاړه خبرې کوو. اوریدونکو د دې سیمې اوسیدونکو وایي چې په ډنډ کلی کې شاوخوا 3500 کورنۍ آباد دي، خو پکې د جنکو یو سکول هم نشته. دوی وایي سمو د وړاندې د یو ملک په اجره کې کمیونټي سکول وو، خو هغه ته هم اوس استادانې نه ورځي او ماشومان یې له تعلیمه بې برخې پاتې دي. دا چې ډنډ کلی د مومندو ضلع په کومه برخه کې پروت دی، په اړه یې په سیمه کې خبریال ګل حسین مشال ویډیو ته وویل چې ډنډ کلی په یکه غونډ تحصیل کې راځي.
تقریبا 4 کلومیټر لری دی او پر روډ د پاسا دالتا یو د ډن چوتو وینو دا د خور د دو ورونو ترمنس کې یو خور دی چې دا د سیلابي وګ پیرځي. نو دا ځکه ډن کړی دی ته وای دا تقریبا جنور پر واټاړه ته پروت ته مخه قبل باندې او ډیر خسته لوکیشن ورکی پاس پدی باندې چې غلنه د جنو د مورونه کم دي دا ډیر زیات توراته او د دې نه خسته نظاره هم ورکی.
ګل حسین وای د ډنډ کلی زیاتره اوسیدونکو بے وسله دي او له حکومت غوښتنه کوي چې ردوی په سیمه کې د جنکو لپاره تر لسم جمعه ته پوری سکول جوړ کړل شي.
دا کوم غریب خلک دي چې دوی سره به د خپل بچو د ورکول لپاره دلته یو غونډه ته هاي سکول یو غونډه کې دلته ډیګری کالج په یو غونډه کې دي. په وې سره دا کړی به نه چې به دې زون تر ولېږي ځکه چې ډنډ کلی کې ډېر زیات یتیمانان اوسېږي، ډېر خوښ لري دلته د خلکو د سپې روزګار کې دوه دومره غریب دي او دا خوښ لري چې مونږ ته هم دې ځای کې هاي سکول سات کړی شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا موجوده حکومت وایي چې د تعلیم په لړ کې یو شمېر ګامونه پورته کړي دي. د سوبې په بیلابیلو سیمو کې نوي سکولونه جوړوي او نوي استادان هم برتي کوي. د مومندو د تعلیم محکمې لخوا مشال ریډیو ته پرالېږل شوې خبره پاڼه کې ویل شوې چې دا مهال په مومندو ضلع کې د جنکو 125 پرایمري سکولونه، 40 میډل، 1 هایر سیکنډري سکول او 14 های سکولونه دي. په مومندو کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې شعور فاونډیشن مشره او د ډن کلی سره تعلق لرونکو راهیلا شکیل وایي چې د ډن په سیر په مومندو کې ګڼ کلی داسې شته چې د تعلیم لپاره به ډېر وروسته پاتې دي. اغه زیاته کړه
دا زما خپل زیدی ماته پته ده دلته چې د سمره ایریا د کنا چی سو جیرب زیدی دا زمو د کام دی. نو د کی نو سکول شتا نه د واټر سپلای شتا او د سکول د پاره ما یو زی پلیز چې دی هغه وقف کړی دی دیتا. نو اغه باندې لکل انډر زما حکومت سره خبرې روان دي چې دی به کوي، خو مشکل ده چې زکه چې دا لا د چاسترګو کې نه دی راغله دا پلیز کنه. پرایمری سکول هم نشته کنه، هغه نور سکولونه خو پرې دی چې نه نه چې دا علاقانو هم نشته. مومندو کې دا سی علاقه د سټی ر بیکورډ دا.
راهیلا شکیل د همویل د مومند اوسیدونکو د شکایت کوي چې حکومت ورته پسیمه کې د جنکو د سکولونو جوړولو ترڅنګ د نورو پرمختیايي کارونو شمنه کړې وي، خو هغه تر اوسه نه دي پوره کړې.
زه لکه سپیشلی د پی جی آی نه وزتا تاسو د دې د کوم نمائندگان چې کم دي، اکچولی هغه خو بیسیک د مومند دي نه چې هغه براشي او ویزټس وو کې صحیح ده. دا علاقې چې دي دا دي تنخ کاری او بل دا چې پدی ورک کیږي نه ایجوکیشن له حاصل دي څه کړی. زه ایم السو د ممبر اف پی ټی آی او زه دا نشم ویلې
زمنگا نمائندگان اس کار کڑے دے انت کنا تو ما تو یو سکول دی رننگ کڑی کوئی الٹا دی سکولنگ سسٹم شتنا الٹا سکولنگ سسٹم سنگ دی یو ملک اجرہ چ کم وی اگے کی دی جینا کو سکول کلاوی گی علاقہ کو ڈیرا غٹ خبر دے چ سو کول سکول حکومت والا ور کی حکومت دس سٹپ پغستے نشی زک چ دا الٹا دی قومیت تے نو حکومت خو غد زان ڈونیٹ کول نشی اون دے زان ور کول شی او اگے دغم نہ کی کنا کمیونیکیشن ہم دی خلق سر نہ کی چ کمیونیکیشن کول نو اکثر غواڑی چ جما بچی دے ایجوکیشن کلوری او کزوی پاغ فیسلٹی نشتا
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې هم قدم په رستی ریپورت کې ویلي چې د صوبې په سکولونو کې دا مهال سده پاسه سلويخت لاکه ماشومان داخل دي او سکول ته د نتلونکو ماشومان شمیر شاوخوا 15 لاکه ده چې 80% پکې جینه کې دي. د ډن کلی یو بل مشر نسیم خان بیا وایي د کلی اکثره خلک مالی مشکلات لري او نشي کولی چې خپلې نونه نورو سیمو ته د تعلیم لپاره ولیږي. نوموړي زیاته کړه د ډن کلی زیاتره الکانم د 15 کلاس نه وروسته زده کړې پرېږدي چې التا دالکانو لپاره یو های سکول هم نشتا.
خلکو ته غوډیر څه خو خلکو ته ویلې دي خو چا دې مسله حل نه کړه. دې کې دا کمیونې سکول راړې دي جنہ کو هغه وساتم شو موږ د کلی استاد ده کنه هغه چې راځي د امکان چې څه کوي تاسو هم څه ځکا وینې دي او ما شومانی نه کنه دي په دوه درې کال سبا خو یې بلی سره عامون د 10 کې ځکه بل نه سپری دي موږ چې جنہ کو سکول لا بدل تفاشي او بل چا دې وس نه کیږي چې پښاور تلاش شپقدر تلاش په سکول نشتا یو دخل به وسه دي چې زړه غواړي راځي زړه غواړي ما خپل
د ریپورټونو لمخې په پاکستان او په ځانګړي توګه په لری پرتو سیمو کې اکثره پلرونه د ټولنیزو بندیزونو د تعلیم د ګټو په اړه د پوهاوي نه لرلو له وجې خپل ماشومان او په تېره بیا جنکې سکولونو ته نه استوي. خو د ډنډ کلي اوسیدونکي او صوبیدار ایوب زاده وایي دا یو ناسم تاثر دی چې په خیبر پختونخوا کې ټول پلرونه او میندې خپل ماشومان سکولونو ته نه لېږدول غواړي. نوموړي وایي سکولونو ته د ماشومانو نه استولو یوه وجه د وسایلو یا د سکولونو کمی دی. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه اورئ. تاسو د خبرونه په خپل موبایل کې د اپلیکیشن لاره هم اوریدلی شئ. طریقې سدا سدا
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
اور ایدن کو درنا پلور خبرونه درتا وړاندې کو. په خبرونه کې نن د مومندو په ډند کلی کې د جنکو د تعلیمي صورتحال پړه خبري کو. په مومندو کې د جنکو د یو سکول پرنسپل شاین ناز بیا وایي چې د مومندو د ډیرو کلو لاري کچاو خرابې دي او خلک نه غواړي چې په داسې لارو خپل لونه نور سیمو ته د تعلیم لپاره الیږي. مومندو کې مدنی فعال او د تعلیم مبارز فردوس صافی بیا وایي چې د نامنه پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته تر کډه کې دورستو د خلکو په سوچ کې د جنکو د تعلیم په اړه ډیر مثبت بدلون راغلی دی. نوموړي زیاته کړه د قبایلي سیمو صورتحال بدلول لپاره ضروري ده چې حکومت په دې سیمو کې د جنکو تعلیم په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي.
دلته چې موږ قبایلی کوم خلک دی دیو ډیر څه ولید دلته آی ډی پی شو دلته دیو دلته خپل کورونه پرې خودل نو دا خلک چې کوم دی اوس دغه ژوند دوباره نه غواړي دا خلک بدلون غواړي هغه د تعلیم په لار باندې هغه د ترقې په لار باندې هغه د روزګار په لار کې هغه د صحت لپاره دلته د جنکو تعلیم ډیر زیات ضروری دی د دې ټول ذمہوار چې کوم دی موجوده حکومت دی د انتظامیه ده دی نه غواړي چې دلته قبایلی چې کوم خلک دی چې دا تعلیم یافته شي
د خیبر پختونخوا اسمبلی د جون په شپږشتمه د مالی کال 2021 او 2022 بجټ منصور کړ چې پکې د صوبې پرمختیايي چارو لپاره 3.1 اویا د پرایمری او الیمنټری تعلیم لپاره 2.6 او د لوړو تکنیکی زده کړو لپاره 2.6 ارب روپۍ ځانګړي شوې دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شارام ترکه سووارې دا ویلي چې تعلیمي ادارې جوړول یې په لومړیتوبونو کې دي خو د ډنکلي اوسیدونکي وایي باید حکومت دا اعلانونه عملي کړي. ډرامو له مومندو د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي ساجد مومند او د صوبایي اسمبلی غړي عائشه بيبي سره د خبرو هڅه وکړه خو اغي زمون ټلیفون اوچت نه کړ. اوریدونکو ډنډ کلی د مومندو په یو سل درېمه حلقه کې راځي. لدی حلقه د صوبایي اسمبلی او د عوامي نېشنل ګوند غړي نثار احمد مومند له بشال ډیډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې حکومت ورته د مخالفه ګوند غړي لوجې د سکولونو جوړول لپاره پوره فنډز نه دی ورکړي نو ځکه په سیمه کې تعلیمي ادارې جوړې نه کړې شوې. اغه زیات کړه
ڈن کلے زما د قوم یو کلے دے ڈن زما حلقم دا زما قوم ہم دے دا اغوی دا تعلیمی حالاتو بانی واقعاً دیر دا افسوس مقام دے چھے دا دالتا دا جنکو سکول ہم نشتا او دا لکانو دا سکول ہم حالات دیر کم زور ہے دے ازکا چھے دالتا دیر کافی آبادی دا خود بدا مرغا زما طولو کوششونا دا غطرانا لل زکا چھے زدہ پوزیشن ممبری ما ماتے پدی دا غی هم سکول نه دی دغه کړه چې ګنه یو سکول یا مطلب تا ته شهدر کوشي هغه تاسو ورکه په دې ای ڈی پی کې بلکې ما اور سره یو دا هم کوشش کړو چې د کمیونټي سکول هم ملته ورسومه پاغیم لګی ما دغه چې کمیونټي سکولونه کراشي چې کم از کم زمو ماشومان د کال دوه درې د دوی دا وخت ضایع نشي.
اوریدونکو دا وا درنا پلور خبرونه په نن نه خبرونه کې مو د مومندو د ډنډ کلی د جنکو د تعلیمي صورتحال پړه خبرې کولې. که د خبرونه پړه سره لری نو ضرور سره شریک کړئ. تر راتلونکي بل خبرونه پورې درنه اجازه غواړو. خپل خیال ساتئ.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام ترش پگو
سفر رایا دیگی کنا ظلم خوگی گی کنا اللہ درا ولا را ولا را ولا پر ہر زڑ کے میتا پسی خوگی گی کنا اور رایا دیگی کنا اللہ درا ولا را ولا را ذرا ش جانا نا اللہ دیرا والا وطن ذرا ش جانا نا اللہ دیرا والا سے مستر کے خور شوی میاں اللہ درا ولا را ولا را ولا وطن ترا شم سفر را یاد گی کنا ظلم خودی گی کنا اللہ درا ولا را